لپاره لګدولې وو. خو بیا هغه وخت د جنرال پرویز مشرف په دور کې په تحریکی نپازی شریعت محمدی بندیز ولګول شو او په 2002 کال کې مولانا صوفی محمد ونیول شو. خو په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند د وفاقي حکومت په دور کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو، هغه وخت صوفی محمد بیا له زندانه په دې مقصد را آزاد کړی شو چې هغه به د حکومت او تحریکی طالبان پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي. خو په 2009 کې چې کله د صوبایي حکومت او مولانا فضل الله د وسلوالو مذاکرات ناکام شو او صوفی محمد د سوات په ګراسي ګراوند کې د عدلیې او پارلیمان په ضد کومه وینا وکړه، نو د هغې وروستو په 2009 کې مولانا صوفی محمد بیا ونیول شو او د هغه په ضد د غداری یو شمیر مقدمې درج شوې. خو په 2014 کې په آرمی پبلیک سکول پیښور د وسلوالو طالبانو د برید وروستو د مولانا صوفی محمد لخوا په خپور شوي یو وصیت کې هغه د تحریکی طالبان پاکستان فعالیتونه یې حرام ګرځولي وو. په 2009 کې د مولانا صوفی محمد د نیول وروستو د هغه د مقدمو او روانه به وخت په وخت د پیښور په سنټرال جیل کې د ترهګرۍ ضد په یو خصوصي عدالت کې ترسره کیدله. خو تر دې دمه د مولانا صوفی محمد په ضد درج شوي مقدمې لا کوم منطقي انجام ته نه وي رسیدلي، چې پیښور هایکورت تیره ورځ په ضمانت د هغه د خلاصولو خواست منظور کړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د هغه سندرې په باره کې معلومات اورئ چې سل کاله پخوا افغان زندانیانو په یو بهرني زندان کې بللې ده.
هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړه کې نیول شوي وو، دوی جرمني ته بول شوي.
تکړه شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار خپل شعرونه راوروي او د خپل شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زه خو نور د سهار نه یم شاعر یم چې د ګل بیلوم خپل اوخ کې.
لنډ حکایت د ځوان شاعر نجیب الله همدرد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیری اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د یووالي لار په نوم مشاعره ترسره شوه. د مرغومي د میاشتې په 14 نیټه د مرکز قلات ښار په ګډون د بیلابیلو ولسوالیو لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په دې مشاعره کې ګډون وکړ. دوی د شعر په ژبه په جنگ کې له ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې روانو بدبختیو ته د پای ټکی کېږدي او د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. د زابل ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر په وینا په دې مشاعره کې شاعرانو د امن او سولې لور ته خلک راوبلل او له هغوی چې ټوپک په اوږه ګرځوي وغوښتل چې په هیواد کې د امن او سوکالۍ لپاره دې کار وکړي او د بدبختیو ټغر دې ټول کړي. لپه چاپ شوه. په کابل کې سروش کتاب لورنځي د اجمل پسرلي د لنډو کیسو ټولګه لپه چاپ کړه. په دې کتاب کې د ښاغلي پسرلي ټولې شپېته کیسې چې په دې وروستیو دوو کلونو کې لیکل شوي چاپ شوي دي. لپه د اجمل پسرلي د لنډو کیسو دوهمه ټولګه ده. تر دې مخکې د میګتون په نوم ټولګه چاپ شوي وه. د هند فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خپرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندوی ملکې او مسلمان پاچا پر اړیکو جوړ شوی دی. د سخت دریځو هندوانو ګوند یو مشر د فلمي ستوري د وژلو پر سر نږدې 1.5 میلیون ډالر انعام ایښی و. د هند فلمونو د تصدیق مرکزي ادارې د پدمواتی فلم په اړه دا پریکړه تیره شنبه په داسې حال کې وکړه چې د هندوانو سخت دریځو ډلو اعتراضونو لا دوام درلود. په نومبر کې د هند سترې محکمې په نړۍ کې د دغه فلم د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یو مدافع وکیل غوښتنلیک رد کړ. د هندوانو ځینو ډلو او دغه راز د واکمن بھارتیا جنتا ګوند یو شمېر غړیو دا فلم غندلی. د دغه فلم ډایرکټر یې تورن کړی چې په دې فلم یې تاریخ زیانمن کړی دی. د فلم د هندوانو د راجپوت د کورنۍ له ملکې پدمواتی سره د مسلمان پاچا علاءالدین غلجي د مینې کیسه انځور کړې ده. د پدمواتی کیسه په همدې نوم د شپاړسمې پیړۍ له یو تصوفي حماسي شعر څخه اخیستل شوې ده چې د راجپوت یوه زړوره او ښکلي ملکه د دې لپاره چې د ډیلي پښتون پاچا علاءالدین غلجی ژوندی وننیسي غوره ګڼي چې ځان ووژني.
په دې وروستو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی عبدالغنی مدقق آلمان ته سفر کړی وو او هلته د امبولت پوهنتون د آرشیف مسؤلانو یوه سندره راوړولې وه چې سل کاله له مخه په آلمان کې و افغان زندانی بللې وه. بیا وروسته د دې پوهنتون محققانو د دې سندرې د طرز لټه کړې کابل ته راغلی وو. دلته یې هغه سندره سازیانو ته اورولې وه او بیا یې سازیان د یوه کنسرت د اجرا لپاره آلمان ته بیولي وو. نور معلومات ښاغلی مدقق راکوي. تاسو د مرکې په پای کې د زندانی په غږ کې سندره د افغان سازیانو ساز او د استاد خیال محمد په غږ کې همدا سندره اوریدلی شئ.
موږ یو سفر درلوده د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف په اړه، نو د هامبولت په پانتون کې د دغه پانتون د هامبولت پانتون او دغه راز د وایمر پانتون خپله مربوط د هامبولت پانتون آرشیف و په دغه آرشیف کې موږ د میتادیتا او د خپل ډیټابیس نور مسائل په باره کې سرقه مواد ساتو. تصادف یو ورځ مخامخ سلو د پانتون مسؤلینو خپل رئیس موږ ته یو مواد راوښودل سي تقریبا د سلو کلونه وړاندې د افغان انګلیس په جګړې کې افغانان او له اوسنی د دوران له کرښې نه یې خواته سویل کېږي شاید د تیرا د منطقې یا د افغانستان د مربوط د سپینغار د غروب شاوخوا کې دغه منطقو هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړې کې نیول سوي و دوی جرمني ته بیول سوي. دغه پانتون خپل وختل په هغه وختو کې چې تحقیق وکړي د بیلابیلو هیوادونو په ژبو باندې په کلتور او عناناتو په نورو مسایلو یو تحقیق سکړی په موسیقي باندې و. بیا دغه محبوسین له مابس نه دوی بولی دي فکر کوم زیابه خپل کوم رادیو بولی دي او یا رادیو مکسر او ساوند وسایل راوړي دي خپل محبس ته. په مابس کې مواد به زه تاسو ته درکمه کېدای شي د استفاده مو کې یق د کاپی رایټ به تاسو درکوم. په دې کې مثلا ډیر مشهور سندره ګل دې په زلفو باندې قطار دي دغه سرتیری چې کله کله به کېنستل یا به لمر ته کېنستل یا به خپل منځو کې سره ناست و خپل سات به تیرو دوی سندرې خپل زمزمه کړي. نو دا د محبس او دغه راز چس تحقیق کوو دوی ته جالبه تمامه سوې ده. بیا راغلي دغه سندرې ثبت کړي دي نو په دغه پانتون کې دغه سندرې مخترع کړلې چې دوی د سلو کلو مخکې هغه محبوسینو ویلي دي او په دې باره کې د خپل هامبولت پانتون بیا تحقیق کړی ده. دې ته هغه ډیټابیس جوړ کړی میتادیتا یې جوړ کړی ده دا شعر مثلا د چا د وروستي تحقیق پې کړی ده سندره د کوم لهجه وه د کوم خلکو وه په دې باره کې.
مدقق صاحب دا سندره خو مخکې چې مواد موږ وکتل بیا هم بلل سوي ده. آیا دا خلک چې آرشیف کې دا سندره ساتلی وه افغانستان ته راغلی وو له دې جې سندرغاړي بیولي وو؟ ځکه ما په دوه شکله هم له موزیک سره هم بې موزیک چې هغه جنګیالو بللې ده هغه مې واورېده او بله مې واورېده.
بیرته د هامبولت پانتون علاقمند سوی ده چې هغه ارتباط چې د افغانستان ملي تلویزیون سره لري یا د موسیقي د انستیتیوت سره لري ځکه هغه سرما سپراس کېده. دوی راغلی یو ټیم افغانستان ته بیا دلته همدغه سندرې له ځان سره راوړې وي بیرته افغاني د اوسنۍ نوازندګانو ته ورکړي دي چې دغه نغمې دغه ګل د په زلفو باندې قطار دي یا دغه راز نورې سندرې چې د ننګرهار د سیمې هغه پخواني هغه داستانونه او بګتۍ او دغه موسیقي چې دوی غږولې ده ستاسو به زده کړم. په دې کې بیرته په افغانستان کې دغه نوازندګانو ته مثلا د رباب او سرندې او هغه افغاني اصلي موسیقي تبله او ډول ده پکې کار کړی ده بیا او تنبور هم. بیرته دوی جرمنانو دغه وخت چې دا سندرې بیرته هلته اماده کړلې نو تللی دي بیا جرمني ته هلته په یو غټ حال کې چې یو غټ کنسرت په نظر کې نیولی و. په دغه کنسرت کې زموږ افغاني سندرغاړي همدغه نوازندگان تللي همدغه زړې سندرې هلته یوې خلکو ته اورول سوي دي سلو کلو مخکې بیرته بیا دوی دغه نغمونه استفاده کړې او همدغه کنسرت یې ورکړي.
ستاسو په خیال څومره اهمیت لري دغه سي طرزونه او شکلونه چې ادي اقل په دې خو یو سل کال تیر شوی دی. دا څومره د افغانستان د موسیقي د اصلو بڼو د یاد ساتلو په خاطر باندې او د غونه د استفادې په خاطر باندې څونه اهمیت لري؟ دا
خپل په افغانستان کې هم د موسیقي برخه کې کوم تحقیق سوی ده؟ مثال شو ز فکر کوم تر 50 کلو پورې یا 80 کلو پورې بدلته ځینې د افغاني سندرغاړو یا ځینو لیکوالانو دوی تحقیق کړی ده. خپل دې سندرې اهمیت یعنی په سل کلو نه مخکې خدا ویل سوی ده، داسې د خپل پخوانی خدمات څومره ده؟ کیرای سی یو نیم سل کال 200 کال مخکې د سندره یعنی د دغه خلکو پلرو به ویلي، د دوی به نیکونه د دوی تر رسیدلی، یا دوی په غسیمه کې سي سندرغاړو ویلې ده. نو د ارزښت لپاره یو جالب ماته دا وسی موږ تر اوسه پورې په دې مسایل د مواد خبر نه وسی. آیا کیدای سي د نړۍ په نورو ارشیفونو کې هم داسې مواد سي په افغانستان پورې مربوطي یا ډېرې زړې سندرې سي له پخوانی وختونه شاید موږ سندرغاړو نه ویلي، لیکن کیدای سي دغه سندرې بیرته سړی بسازی کې بیا هنرمندان واخلي، ځینې کمپوزونه به یا ځینې سندرې به یې سه هنرمندان کېدای سي د خپل هم رازوندۍ کې هم په اهمیت ډېر د ارزښت وړ دي.
Now we will play for you the song Golden Pasolfo that was made more than 100 years ago in the prisoner camp of Wienstorf, and it's in pastoral and yeah.
Yeah.
I will play it for you.
Shaman di jul ko bagul to pare pa ki pal pul na ko jangad po ja
بولتے پر دل کو تاجی حاجینا مختانی ویلے تاجی حاجینا مختانی ویلے جن کی خالونا تی فرما بہلی جائے
ځوان شاعر نجیب الله همدرد د لسم ټولګي زده کوونکی دی. د لڅو کلونو راهیسې شعرونه او لنډې کیسې لیکي او نن سبا د یو ناول په لیکلو بوخت دی. دی وایي په راتلونکي کې غواړم ادبیات ولولم او خپل آثار چاپ کړم. زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي همدرد په خبرو پیلېږي.
نجیب الله همدرد یم، د کونړ اوسیدونکی یم. فعلاً په کابل کې ژوند کوم. شاعري مې تقریبا درې کاله کېږي چې شیرونه مې لیکلي دي.
همدرد صاحب، که لومړی دا راته ووایي چې څنګه شاعر شوي؟ که نه، هر څوک چې شاعر کېږي یو دلیل ځان سره لري چې په کوم علت باندې شاعر شوی.
بلې، شعر و شاعری خو د الله تعالی له خوا یو انسان ته د انسان باندې پیرزوونه وي او شاعر کېږي. نو خپله د شعر و شاعری سره ډېره زیاته مینه لرم او د وطن ناخوالو شاعر کړم.
لومړی شعر چې مې ولیک کله و او کوم شعر مې د څه په اړه ولیکلی و؟
تقریبا درې کاله مخکې لومړی شعر چې ما لیکلی و افغان ملت و، چې په هغې کې یو ځوانمرګ برید ترسره شوی و. نو زما زړه ډیر درد وکاو به مې ورته افغان ملت یو شیر جوړ کړ.
یعنی تاسو هغه حادثې نه متاثر شوي همدغه علت دغه باعث شو چې تاسو شاعر شئ؟
بله.
همدرد صاحب دا راته ووایه چې تر اوسه به مو څومره شعرونه لیکلي؟
تقریبا 200-250 شعرونه مې لیکلي دي.
ښه، ډېر ښه. کتاب مو تر اوسه نه ده چاپ کړی؟
نه، کتاب مې نه ده چاپ کړی، خو انشاءالله په آینده کې غواړم چې کتاب چاپ کړم او کار مې روان دی.
که دا راته وایي همدرد صاحب، تاسو چې شعرونه لیکئ، مخکې مو وویل چې تاسو لومړی ځل چې شعر مو لیکلی وي حادثې نه متاثره شوي چې زموږ هیوادوال پکې وفات شوي وو. ډېری وخت د شعرونو موضوعات مو په څه راڅرخي؟ څه شی مو شعر کې ډېر دي چې تاسو په هغه باندې فوکس کوئ او شعر لیکئ؟
ډیره شاعری زما وطن ته مې کړی ده، خو په هر موضوع باندې شعر لیکلی شم او لیکم، خو زیاتره شعرونه چې مې لیکلي دي د غزل په فورم کې مې وطن ته شعر لیکلی دی.
ښه، ډېر ښه. یعنی تاسو د وطن له حالاتو ډېر متاثره چې بیا هغه ناخوالي چې دغه راخلی او د شعر په ژبه یې بیانوي خلکو.
بله بله،
خدای مو بریالی لره. همدرد صاحب، که داسې شعر اوس درسره وي چې د وطن د حالاتو په اړه مو ویلی، امنګ اوریدونکو ته وړاندې کینو ډیره بخښي.
امغه لومړی شعر چې مې په اول ځل لیکلم غواړم چې امغه تاسو ته وورم.
مهرباني.
افغان ملت، افغان ملت خدای زوريږي، بس نور جنگ نه غواړو. هر افغان جاړي او جړيږي، بس نور جنگ نه غواړو. میندې مو کندې شوي او خويند خیراتونه غواړي. خونځي مور واخیست وزيږي، بس نور جنگ نه غواړو. الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر، الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر. سوله دی راشي زموږ خوخیږي، بس نور جنگ نه غواړو. او یو ورور پاتېږي بل ورور وژنې، دا د څه لپاره؟ یو ورور پاتېږي بل ورور وژنې، دا د څه لپاره؟ نجیب همدرد پرې خپه کیږي، بس نور جنگ نه غواړو. افغان ملت خدای زوريږي، بس نور جنگ نه غواړو.
ډیر ښه، ډیر ښه. همدرد صاحب، واقعا ډیر ښایسته شعر وو، او خدای دې وکړي چې دغه د هیواد ناخوالی ورورو له منځه لاړ شي او زموږ هیوادوالو کولی شي په د سولې او امن فضا کې ژوند وکړي. نو په همدې هیله همدرد صاحب، رابه شو دې ته. ډیری شاعران چې شاعري کوي داسې وایي چې څوک چې شاعر کیږي باید مخکې نه مطالعه ولري، د لویو شاعرانو شعرونه یې مطالعه کړي. که تاسو راته ووایئ، مثلا تاسو چې لومړی ځل غوښتل مو شاعر شئ، یعنی مخکې له دینه مو مطالعه لرله، که دا فتن د شعر دنیا ته راغلی؟
په ادبیاتو کې مهمه برخه مطالعه ده، او په شعر کې هم مهمه برخه مطالعه ده. نو که څوک غواړي چې یو شعر ولیکي او شاعري وکړي، نو هغه باید ډیره زیاته مطالعه ولري، ځکه چې هغه لغاتونه او هغه کلمې چې په شعر کې استعمالیږي، نو دا هغه مطالعه څخه دا کولای شي چې لږ ځان ته اسانتیاوي برابرې کړي. نو مطالعه په شعر او شاعري کې ډیره زیاته مهمه ده.
یعنی تاسو مخبل مخکل دینه چې شاعر شي ډیره مطالعه مخړي و؟
بلې، او مطالعه لرم.
ډیر ښه. تاسو د شعر په دنیا کې د څوک شته چې تاسو ته متاثر استه، همیشه شعر او شاعري لولي او هغه مولګوي؟
د متی الله تراب شعرونه مې ډیر زیات خوښیږي. هر شاعر چې شعر لیکي د شعر مې ورته خوښیږي، اما د متی الله تراب کاروان صاحب د شاعرانو شعرونه مې لوستلي دي او ډیر زیات مې خوښیږي، او د شاعري څخه زه متاثره شوی.
او د شعر تر څنګ همدرد صاحب، تاسو لیکوالي هم کوئ که یوازې همدا شعر لیکئ؟
بله، په دې وروستیو کې مې ناول ته مې کار شروع کړی دی، او د نثر په برخه کې لګیا یم کار کوم. نو د دې ناول قصه داسې ده چې ما د خپل ژوند نه دا قصه راغستې ده. یعنی یو ځوان بریالی ځوان څه کولی شي، نو په دې ناول کې به انشاءالله دا خبرې ټولې وي، او دا ناول به انشاءالله زر چاپیږي.
ډیر ښه. او د ناول تر څنګ لنډې کیسې، ادبي ټوټې دا شیان هم لیکي؟
بلې، او لیکړې مې دي تقریبا شل دیرش دانې راځي لنډې قصې.
ډیره ښه ده. همدرد صاحب، کدام راته وایي دغه وروستیو څو کلونو کې ډیری ځوانان دغه شعر او شاعري ته ډیره مخه کړې ده، تاسو په نظر علت یې په څه کې ده؟ ضرورت ډیر ده، هغه د ټولنې درد دې باعث شوه چې ځوانان شعر او شاعري ته مخه کړي، یعنی علت یې په څه کې ده ستاسو په نظر؟
ډیری ځوانان دي اوس شعرونه لیکي. زما په نظر یو خو شوق او علاقه ده، یعنی دی د شعر او شاعري سره ډیره زیاته مینه لري چې شعرونه لیکي. بل د وطن ناخواله هم سړی مجبوره کوي. بل د پښتو ژبه خوږه ژبه ده، ځکه پکې ځوانان شعرونه ویو شعرونه لیکي.
تاسو مخکې ویل چې تاسو لسم ټولګي کې زده کړې کوئ، څه پلان لرئ آینده کې؟ له خیره چې کله فارغ شئ لوړ زده کړو ته ادامه ورکوئ؟ آیا غواړئ ادبیات ولولئ که تاسو کوم بل رشته خوښیږي؟
بلی، کله چې مکتب خلاص کو نو کوشش کوم چې ادبیات ونیسم، او رشته مې د پښتو ادبیات دي.
یعنی دل لپاره چې تاسو همدغه مسلک ته باید همدې کې مسلکي زده کړې وکړئ.
بلی
ډیره ښه ده. همدر صاحب، که بیا هم خپل یو غزل مونږ اوریدونکو سره واوروي نو ډیره به ښه شي.
یو غزل مې لیکلی دی، زندگی. په ما چې وکړه بې لتانه زندگی، قسم تیره شوه پریشانه زندگی. بے لتانا می پجون نو هیت څوک، ته هم لاړلی شو ورانه زندگی. ما چې وکړه بے لتانا زندگی، زه د ژوند داسې حالاتو کې راګیر شوم چې په خپل ژوند شوم خپېمانه زندگی. ما چې وکړه بے لتانا زندگی، زه د خلکو د پیغور نه زورېدلم ما ته هر ورځ وګرانه زندگی. ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل، چې مې وژړل لتانه زندگی. ما چې وکړه بې لتانه زندگی.
ډیر ښه، ډیر ښه، ماشاءالله. همدرد صاحب، تاسو چې شاعري او لیکوالي کوئ، په افغانستان کې اوس نام خدا ډیر زیات بهیرونه جوړ شوي دي چې ځوانان ورزی هلته خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، یا غونډو کې ګډون کوي، ځینې مسائل زده کوي. تاسو هم د خپلو شعرونو د لا خوبۍ لپاره، د لا اصلاح لپاره ځینو بهیرونو ته هم ورځئ او شعرونه مو کره کتنې ته وړاندې کړي کله؟
بله، افغان ادب بهیر فعال غړی یم. افغان ادب بهیر په هره جمعه کې ورځم او خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوم. یعنی ځینې هلته استادان دي لکه نجیب منلی، کاروان صاحب راځي شعرونه وایي، او د دې د شیرونو څخه مونږ یو څه لاسته راوړو، او دا غي هغه معلومات چې دي مونږ نه یو څه زده کو. او بهیر داس یو زیاده چې د هر ځوان د هر چا د پاره دروازه په مخ پرانستل شوې ده، او اغیز نه ډیر زیات معلومات لاسته راوړو.
مننه همدر صاحب. اوس پر شوستاسو راتلونکو کارونو ته، چې په راتلونکو کې څه پلانونه لري؟ لکه مخکې هم څه نه څه یادونه وکړه، خو که بیا هم راته ووایي چې مثلا څه پلان کې دي د کتابونو په چاپ برخه کې، شاعرۍ په برخه کې، او همدارنګه تاسو چې ویل لیکوالي هم کوئ.
لوی هیله مې دا ده چې زه خپل ټولګه چاپه کما، نو کوشش کوم او کار مې پر روان کړی دی، او اینده کې مې دا پلان دی چې د ځوانانو د پاره او د خپل ملت د پاره په ادبیاتو کې یو څوک.
ډیر ښه. او همدار صاحب، که په پای کې ځوانانو ته یو پیغام ولري؟
لومړی دا خبره کوم چې راځي مطالعه وکړو، وطن په مطالعه باندې جوړیږي. همدا کتاب د چزمنګ وطن به جوړ کی. او د ځوانانو شاعرانو لپاره مې دا وینا ده چې کغواړی شیر ولیکي نو مطالعه ډیره زیاته وکړي، او د دې ترڅنګ بهیرونو تلاړ شي، د همغه بهیر نه تاسو یو څه لاس تراوړل شي، او تاسو په شیر باندې مثبت تاثیر کولای شي.
بله، ډیره مننه همدار صاحب، ډیره زیاته مننه د چراغ خبرونې ته.
تاسو نم ډیره زیاته مننه کوم چې زمو د خبرونې تر اوغختلم.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري.
وړاندې د اقبال حسین افکار مرکه لرو. اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې د نورو نقلونو تر څنګ د صوفیانو یو نقل هم لوستی. تاسو رابولم د دې نقلونو اورېدلو ته.
د حکمت میوه. ایوی خزی د حکمت د ونې د مندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ. یو رسیدلې سړی ته ورغله، پوښتنه یې ورنه وکړه، دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستي د حکمت څښتنه شم؟ رسیدلې سړی ورته وویل، تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړې، او که داسې نه کوې نو د سفر موزې په پښو کړه، په ټوله دنیا کې وګرځه، آخر به د حکمت میوه ومومې. خزای وبل رسیدلې ته ورغله، هغه هم هغه څه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلی وو. خزه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسیدلی وو. او په پوهه او حکمت مشهور بو. ټولو د لومړي کس خبره ورته وکړه، خزی لټون ته ادامه ورکړه، او چې پوره دیرش کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول، یوه بخته ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورانی میوه یې له څانګې راځړېدله. ښځې په حیرانۍ سره ولیدل چې هماغه لومړی رسېدلی کس د ونې په څنګ کې دی. ښځې ورته وویل، ولې دې په هماغه لومړی ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسېدلی کس ورته وویل، په هغه وخت کې مې که درته ویلی وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غواړي، زړه ته دې نه لوېدل. دغه ونه هر دیرش کاله او دیرش ورځې پس یو ځل میوه کوي. لولوی صوفی شبلی څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه؟ د ځواب ورکړ، له یوه سپي. یوه ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تندې له لاسه مرګ ته نږدې و، خو چې هر ځل به یې وغوښتل چې اوبه وڅکي اوبه به ویرید، ځکه په اوبو کې به یې خپل عکس ولید او هغه به یو بل سپی ورکاره شو. سپی بالاخره د ویرې پروا ونه کړه، سیند ته یې ودانګل، هورې عکس ورک شو او پوه شو چې د ده د ویرې سبب دی په خپله و. د سیند په منځ کې هغه خنډ ختم شو چې د سیند په غاړه د ده او د ده د غوښتنې تر منځ ولاړ و. شبلی زیاته کړه، زه هم چې ځان ته ور ننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه تر منځ چې غواړم یې بل څه نه، بلکې زه په خپله خنډ یم. ما د دې سپي له چلنده حقیقت زده کړ. واقعیت ومنه. یوه ورځ بهاودین نقشبند د بخارا د ښار په لوی میدان کې له خپلو مریدانو سره روان و چې یو نابلده ملنګ را پیدا شو. دغه سړی ملامتی صوفی و، یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت ښیي. بهاودین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کومه ځایه راځي؟ مرنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په مصیدلو شونډو ځواب ورکړ، نه پوهیږم. د بهاودین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بې احترامي ښکاره شوه یو بل ته سره وکتل. بهاودین بله پوښتنه ورنه وکړه، چیرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین دریمه پوښتنه وکړه، خیر څه ته وایي؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی راټول شوي وو. ملنګ د بهاودین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، شرط څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاودین بیا وپوښتل، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما تاوان پکې وي. راټول خلکو چې د ملنګ ځوابونو به حوصله کړی وو، ملنګ پسې واخیست او هغه په یوې داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوهه کوم ځای ته نه رسېدله. بهاودین نقشبند راټول خلکو ته وویل، سادهګانو، د پوهولو چې موږ اکثره هم داسې یو، د پلوی لاس ځان همغسې ناخبر وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو. د سقراط ارمان. سقراط ته له ادام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی؟ د چې ټول عمر خلکو ته په لارښوونه تیر کړی وو، پښتونکو ته وویل، بس دغه ارمان مې په زړه پاتې دی چې د اتن ښار لوړې غونډۍ ته ختلی او خلکو ته مې ویلي وای چې ای خلکو، د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټولولو تیروئ، خود خپل اولاد سمې روزنې ته چې د غسر او سپین حقوق ته پاتې کیږي پام نه کوي.
شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی او نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي. نوموړی د پښتو ادبي ټولنې فعال غړی دی. تر دې دمه یې 15 کتابونه چاپ شوي دي. له ښاغلي افکار سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
افکار صاحب، هغه کسان چې شعر وایي او شعر لولي هغه به ستاسو له نامې سره آشنا وي، خو بیا هم که موږ غواړو چې اقبال حسین افکار وپیژنو نو په کومو ټکو به یې وپیژنو؟
اقبال حسین افکار چې دی نو خو د پښتو یو ملنګ دی. زما په مردان کې چې دی نو زه پیدا یم او هسې په خټه باندې باجوړی یم او بیا باجوړو کې سلارزیم، بیا د ملازمت په دغه کې و سرکاری وظیفه نو مرګلی په کنده واړولو اسلام آباد هغه کې په کال 1971 کې زال ته لاړم. نو هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیم و، خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا. نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروستو چې دی نو مونږ هسې یو ملګري راټولېدو او په کال 1986 کې مونږ په باقاعده توګه پښتو ادبی سوسایټی ما سره پاغه کې محترم شفق صاحب زموږ مشر شاعر دی، ادیب دی، او غنی خټک صاحب، نذیر الحل کریم، عنایت الله ضیا، عبدالهادی معیار دا زموږ سره په دغه ملګر دی کې کومک وکړو. او دغه تنظیم چې دی نو اوسه پورې هغه ودان ډېر لوی لوی ستر ستر سیمینارونه وکړو، کتابونه یې چاپ کړو او اوس هم لګیا دی کار کوي.
افکار صاحب، تاسو شاعري کوئ، د شعرونو کتابونه مو چاپ دي، نمونه یې څه دي؟
زما کتابونه چې دي یو دی د مارګلی په لمن کې د پښتنو هلې ځلې، او یو دی شم بابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشحال او رحمان. دا خوشحال او رحمان چې دی نو دا دواړه کتابونه دا مرتبې دي. دا موږ سیمینارونه کړو نو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی وه، نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مارګلی لمن کې د پښتنو والی ضلع په دې کې یو مقاله را، او د هغې سره بیا چې دی نو رودادونه دي د مختلف زمونږ د کمې تنقیدي غونډې چې شوي نو هغې رودادونه دي. او بل زما شعري مجموعه چې دی نو هغه دی د بیدیا سپرلی. نو هغې پسې اوس زما په 2016 کې یو کتاب چاپ شو، د وفا مینې ښکلا په لور. نو هغې کې چې دی نو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو، نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او سونه شاعرانو دیبان چې دی نو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې دی خطونه دي، مشرانو اوس مړه دي، لکه حمزه صاحب خط دی را سره، قلندر مومن صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی شاه صاحب دی، داسې بیا ځوانانو هم دي را سره. نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب، یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یاد چې ما ته یاد دی او زما اکثر خوښي زه ویمه، نو هغه دا سری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا دې کار په توره شپه د غل وکړو، او ګل جانانه ډیر درته مختور یو، ګل جانانه ډیر درته مختور یو، سر سنم سستا د اور بل وکړو، او سګی لبزه در کیبان وکړم، کار خود پردو را سره خپل وکړو، او تور شپې لا تور شوي وحشت کې شوي، تور شپې لا تور شوي وحشت کې شوي، زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو، ولې دې نظر په بل واړو، مونږ خو هر کلی درته په ګل وکړو، او مونږ درته افکار په لاره نوستی دي، تاسو پر یارانو کلک تلل وکړو.
ډېر ښه شعر و. افکار صاحب، تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده، دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
نو دې کې دواړه دي، خو د قام چې دی هغه زیاتې دي، او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دنې او دغې که نه، نو هغه هم شته. د کام شرینو کام چې په درد باندې څوک درنمن نی نو بیا خو چا خبره چې شاعر نشو کنه
خو د شاعرۍ په اړه د خبره کیږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبرې وکړي نو دلته اوس که سړی ډیر زیات له حالاتو متاثره کیږي یا ډیر زیات له چاپیریال متاثره کیږي هغه د خپل ځان بیان پاتې کیږي
نه دا سن نه دا خو دا سره کنه چې یو دے خارج و یو داخل نو داخل لکه دا داسی چی تو درد وینی درد در چار چرتی کنه هغه کته لکه فرس که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم کنه او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم کنه نو درد هغه کیفیت چې رینو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکړم دې کې بیا یو داسې خبر هم کیږي دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي کنه څونه سیزونه چې دي دا ځناور دي د دې ټولو روحونه دي نو د دې دا روح چې رې نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې رے نو تحلیل شي نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري انځورګري نو دی چې کوم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې دی د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي نو هغه روح کو له نورو انسانانو هم په ري کي نو هغوی هغه شی احساس کړي لکه ښه ښه شعر چې وي یا ښه سندرغاړي آواز کې هغه درد دي د هغه روح اظهار ژبه ورکوي که نه موسیقار ولا موسیقۍ په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکاري نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار ژبه ورکوي
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدای شي یعنی که موږ وګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو داسې دی چې اوس دی کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیاتره چې دی نو زما چې کم نظر دی نو هغوی لوست نه کوي په کار دی چې هغوی د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو حمید بابا شو کاظم خان شیدا شو که نه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کم مونږ سره ډیر ښه شاعران دي که نه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی قلندر مومند دی که نه دغه شان نور هم ډیر شعر دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب که نه او دا کاروان دی نو ډیر شاعران دي ښه دلته هم بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی که نه دا نوي ځوانانو له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دې ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم که نه نو دغه تقریبا دغه دی
اوس که یو غزل راته ووایه
نو ډیره مننه دا غزل دی ستا په غم کې تو یو ما خپلې اوښکې په خیراج کې در کوم ما خپلې اوښکې او لیونی د محبت ګوته په غاښ دي لیونی د محبت ګوته په غاښ دي ستا په ژوند قربانوم ما خپلې اوښکې او ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې لکه شمع بلوم خپلې اوښکې او څوک خبر دي په ګوګل د نن زړه نه څوک خبر دي په ګوګل د نن زړه نه او په لیمو چې زنګوم خپلې اوښکې او خدای سیال میکړه د سیال سره سیاله پس وکړه کې ورو مخ په لوخ کې او زخ نور د سحر نه یم شاعر يم زخ نور د سحر نه یم شاعر يم چې د ګل به له مخ په لوخ کې او زه د ژوند په لار روان يم افکارا زه د ژوند په لار روان يم افکارا که فکر خورو مخ په لوخ کې
افکار سه بیا پښتنه یو شعر بل به هم درناورو یو خبره تاسو مخ کې وکړه چې ځوانان دی کلاسیک او وسنی ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې را نشي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لار لاړ شي او دوی خپل لار پیدا نکړي
دا ستا ډیر ښکلی زبردست پښتنه ده واقعتاً دا سره چې هغه د دغه لوست چې کوم وکي خنه هغه په خپل دنه چې هغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه دغه نقل نکړي لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سوم کی چې هغه پازمکه کې او ماغه خیالي کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس کا غدا غکی نا دی ورسره وی چیره دا د پلانی استاد پلانی د پزمکه کده او خیال لري غسر نه وی کنه نو کفرس کا خیال غسر نه وی نه او غسر الفاظ نه وی هنر ورسره نه وی لکه هنر بیا ورسره صرف د کتابونه نه وی په کار دار چې غدا فن باندې کوم کتابونه خلکو لیکلي لري ډیر خخ کتابونه نه وس پختو کې مشته کنه نو می تعلیم یافته هغه شوی او ډیر خخه کتابونه لیکلی نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو هغې د فن باره کې چری نو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکلی دی زرکانه نو هغه هم د شعر په باره کې پوره دغه ډیر آسان کتاب دی بل کتاب چری نو هغه الان کې راغې کې راغه ډیر سیزونه خو داره چې هغه کتاب بنده وګوري ساهو پختو نو هغه سره پختو به کم از کم هغه صحیح لیکي که نه نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لږ دغه کوي هر څه په چیرینو په محنت کېږي چې محنت وکړي نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کړي او نثر ته چیرې ښه افسانه دې ولیکي ناول دې ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډیر ضرورت دی او خلک یې نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چیرې نو چې د شعر هم کېږي خو چې ښه شعر یې او هغه هم خلک ګوري خو دا چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته پام یې زیات دی
په پای کې که یو بل غزل راواوروي
بس دا یو بل غزل دی ته هم پښتنه شه زه پښتون یم ته هم پښتنه شه زه پښتون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګلې ته سپوږمې زه سباون یم او سوره در سره په لار روان یم سوره در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به مان پاتې ته په لار شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېږده چې زه پروت په میګتون یم غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میګتون یم او نور به د سحر ګلې سنگ وینم نور به د سحر ګلې سنگ وینم ورک چې ستا د زلفو په افسون یم او ګلې ګل به دې د سڼې شم افکار یم ګل به دې د سڼې شم افکار یم خیر که ستا د لاسه په کړون یم ډېره مننه ستا ژوندی اوسې او ګلالۍ اوسې بریالۍ اوسې کور ودان